تی باف شماس نوری از شانه خراغ لست
بله زرغونه جان تاسو استری مشه نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کېږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی. د هغې افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر د حاکم جمهوري پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سلواغې په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمو چارې بشپړې کړې، خو تذکره یې تر اوسه نه وه اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګ او اجرایه ریاست اختلافاتو اجرایه ریاست د سلواغې په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هوار شي، بیا دې د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په غور کې یو ملا د مایندې خښولو په مهال ووژل شو. د غور د ولي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک ملا امام مسجد یکی از محلات
د فیروسکو مربوط سیمې د جماعت ملا چې غوښتلې د فیروسکو ښار د لومړي سړک په اوږدو کې ماین کیږ د ماینې چاودلی او په خپله ووژل شوی دی. د خطیبي په وینا په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شو بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل د نصرت په نوم پوځي عملیات په تېرو 15 ورځو راهیسې په خاص اروزګان او چورې ولسوالیو او همداراز مرکز ترینکوټ کې روان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرجو بلا وخت ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتېري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمل لرو.
د افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د هوا له لارې بهرني ځواکونه مرسته کوي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد پرون ماښام ازادي راډیو ته د پیښو په اړه وویل.
متاسفانه ما لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم 30 تن از
باشنده های بعد مرغ په تیرو 12 ساعتونو کې د هرات لکتر لګه 10 تن اوسیدونکي چې دوی ښځې شل نارینه او اته ماشومان د ټرافیکي پیښو کې ټپیان شوي. همداراز په یو شمېر جنایي پیښو کې هم 12 تن نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د یو ټپي روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی او ټول تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې هم په هرات کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په 24 ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو لوړه شمېره ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت یې 15.3 شوی لکتر لګه 6 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه زلزلې چې پرون شوې د سی سخت په ښارګوټ کې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل دغه زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووځي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېرې زلزلې کېږي، په تېره نومبر میاشت کې د 1.3 په اندازه یې زلزلې عراق پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لکتر لګه 640 کسان ووژل او په زرګونو نور ټپیان کړل. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې پرون د انتخاباتو د کمیسیون پر مرکزي دفتر ځان مرګی وشو چې الکتر لږ څوار لستنی ووژل. د لیبیا روغتیا وزارت وایي چې ځان وژونکي پرون د انتخاباتو د مرکزي دفتر دننه چاودنه وکړه. بیا برید کوونکو ډزې پیل کړې. داعش د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بن نمی نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. اسرائیل ادعا کوي چې دا اسناد دا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. تهران د اسرائیل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون پرېکړو ته ژمن دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنو ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې په کلکه وغندلې او هغه د نه منلو وړ وبللې چې ویلي وو په دوهمې نړیواله جګړه کې د جرمني نازی پر یهودانو د دې لپاره حمله کړې وه چې د هغوی د بانکونو او د ګټو له سیستم څخه راضي نه وو. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. نیکول پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې مظاهره کوونکو ته وویل نن د جمهوری پال ګوند پارلمان څنګ غونډه وکړه. زه نه غواړم چې تفصیل ته مخه کړم خو دوی پریکړه وکړه چې د ولسی کاندید ملاتړ وکړي. پاشینان زیاته کړه چې پر دې پریکړې کې باید د واکمن ګوند له چارواکو سره خبرې وکړي. پاشینان له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې نن مظاهرې هم ونه کړي. د واکمن ګوند له ژمنې سره سم که چېرته په پارلمان کې چا درېیمه برخه رایه خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. واکمن ګوند وار له مخې ویلي چې صدارت ته به خپل کاندید ونه دروي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی.
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین‌المللی حقوق بشر.
آزاد رسانه مدافع ټولنې دغه راز پر حکومت چارواکو هم انتقاد کوي چې د خبر اعلان د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کوي او په عمل کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې چې ویلي دي افغان ځواکونو شمیر په وروستیو میاشتو کې ډیر کم شوی، وایي چې دوی دغه فیصدي ډیر ژر پوره کولی شي.
همیشه دا فیصدي اکماله وو، اوس په تعلیمي مراکزو کې د مونږ 5000 نفر استه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان سیاسي وضعیت په یو راپور کې څېړو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوې ده د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو ژوند واخیست. احمد چیبره په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشتہ محرم درانی، سباون کاکڑ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبریالان ووشل شول او تر 50 ډیر کسان پرې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووشل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي. جنګي لوری باید پوه شي چې خبریالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. ښاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
له نړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوالې مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راوړي، او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همدارس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخله دي فشار راوړي چې خبريالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایج په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د مې له میاشتې د روان کال د اپریل تر اخره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو څو ورځو کې خبریالان وشل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوی چې د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې 14 د ازادي راډیو د 3 خبریالانو په ګډون د 9 خبریالانو ژوند واخیست. یو بل خبریال د بی بی سي خبریال هم په همدې ورځ په خوست کې په یوې وسلواله حمله کې ووژل شو. د حکومت اجرائیه رئیس پرون په کابل کې په هغې غونډه کې برخه واخیسته چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړې شوې وه. عبدالله د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې بیا د حکومت پر ژمنو ټینګار وکړ او وویل چې دغه ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت چارواکو ورته ژمنې کړې دي، خو د آزادو رسنیو مدافع ټولنې د حکومت دغه ژمنې یوازې تشې ژمنې بولي او وایي چې تر اوسه پورې عملا د خبریالانو د ژوند او وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. او هم د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کډوخیل دی، ښاغلي کډوخیل ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د بدلېدو او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلېدلی شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران له ښاغلي کډوخیل سره په دې اړه مرکه کړې. په تېره بیا د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي حکومت به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، په سر کې یې پوښتلی چې دا ژمنې څه هیله مندي رامنځته کولی شي او آیا هغه به عملي شي؟
ترکمه حدسه موږ د خپل چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو په تیرو نه یوازې په دې وروستیو دریو کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې ژمنې او وعدې له خلکو سره هغه یوازې د هغه ژمنو په کچا د سوي په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لوړپوړو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړي دوی رښتیا هم ځینې داسې جدي او به اصطلاح
اغم شمیرل سوی قدمون اخیشتی یای واخلی چه اغا ایوازی پا کاغذ که پاسی نسی بلکه اغا پا عمل که منگا اغا بدلون او گورو.
نو استاسو پا باور کرو خیل سب دوی چه کولشی یا چه حلار ممکنی دی ده وضعیت ده بدلی دولو پارا؟
کما حدثی زم علومات لرم اغا دادی چه دوی ده اغا کما ده خوندیتوب کوم کمیټه سه دو درې کال یا دو کال مخکې جوړ شوی و دی غوی لپاره دوی طرز العمل درلوده کمیټه جوړ کړه غو میکانیزم جوړ کړ خدا میکانیزم چې تطبیقیږي په تطبیق کې موږ راسته ونه لیدل یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو برخو نه چې هلته چاودنه رامنځته شوي دی غوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي که چیرې دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولی شي د ژورنالیستانو سره په مشوره یې جوړ کړي او بیا دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی یې لوړ کړي د دې په اړه بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي تر یو حده پورې کیدی شي موږ و تاسې د داسې پیښو شاهدان ونه اوسو چې په هغې کې په یوه ورځ منځو نه ژورنالیستان لاسه ورکو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو زما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته د هغې روزنه ورکړي عامه پوهاوی د هغې په اړه رامنځته کړي او دا بیا پې تطبیق کړي ځکه چې په آر کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي خو هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خدا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنۍ سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي هغوی ته څه امکانات برابروي.
مننه کډوخیل
صاحب، دا داسې په دغه برخه کې دوی توجه او پاملرنه وکړي.
کډوخیل صاحب، د دې ژمنو تر څنګ هغه څه چې حکومتي چارواکي مني او نن ډاکټر عبدالله هم په زغرده وویل چې د امنیت د تامین په برخه کې دوی ملامت دي او دا ملامتیا هم مني، یوازې ملامتیا منل کافي دي که نه د امنیت د ښه کېدو یا د خوندیتوب لپاره ځینې عملي اقدام مات فرزن په ځینو نور ملکونو کې داسې پیښ کیږي ډیری چارواکي استعفا ورکوي ول دوی دلته دا هم د حل لار نه ګڼي. نو ملامتیا منل کافی دي کنه څه باید وشي؟
نو د ملامتیا تر څنګ دوی باید هغه خلاوې هغه نیمګړتیاوي چې د دوی په اصطلاح ادارې لري یا چارواکي چې هغوی کوتاهي کوي یا هغوی په وخت باندې په اصطلاح خپل مسؤلیت نه ادا کوي دوی باید هغه خلاف عمومي او هغه بیرته ډکې کړي او د داسې یوې لارې چارو له لارې دوی مخې ته راشي چې په هغې باندې نور دغه ډول مسایل تکرار نه شي. تاسو ته معلومه ده چې په یو ځای کې مسلسل څو چاودنې کېږي، یعنی هلته کېدای شي هغه کشفي خلا موجود وي، هغه امنیتي خلا موجود وي، که هغې ته رسیدګي ونه شي او دا یوازې خپله ملامتیا منل د افغانستان د خلکو د درد دوا نه ده. دوی باید خپلو مسؤلیتونو ته جدي متوجه شي. دوی باید په هغو کړنو کې چې هغوی د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوي جدي بدلون راولي، لږ له جدیته کار واخلي او په خپل اداره په خپلو اورګانونو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د خلکو له وینو سره باید دوی لوبې ونه کړي بلکې د افغانستان د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل هغه ملي او اسلامي مسؤلیت ادا کړي.
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کډوخیلو چې د افغانستان کې خبری لانو د خوندیتوب لپاره د حکومتي چارواکو د اقداماتو په باب نظر څرګنده او ښاغلی کډوخیل وایي چې په دې برخه کې حکومتي چارواکو ډېرې ژمنې کړي خو تر اوسه پورې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې پر خبر اعلانو دی ورستي بریټ مسله له مختلفو اړخونو څېړو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې له مسؤلینو چې دې پروګرام ته رابولو او پوښتئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا دفاع وزیر تازه څرګندونو ته کتلي چې وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغانستان په جګړه کې پر خپلې ژمنې ټینګ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په وینا هیواد به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ وي، او د ناټو ماموریت په دغو هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښېني. متیس د دوشنبه د ورځې غبرګو حملو ته په اشاره وویل چې سږ کال به په افغانستان کې جګړه شدیده وي. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه راپور چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو لخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه خپور شو، په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې د تاریخ پرمختګ انځور ورکوي. د سیګار په وینا د روان کال تر جنوري میاشتې په افغانستان کې 14 ولسوالۍ د سخت دریځو تر نفوذ یا اداره لاندې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دغو ارقامو ته په اشاره ویلي چې د پخوا په پرتله دا شمیر زیات شوی دی. وال سټریټ جورنال ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمیدو ته کتلي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې مځکې نیسي، د امریکا حکومتي سرپلټونکي راپور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر مخ پر کمیدو دی. مقاله لیکي له دې سره په تیر کال کې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړي کولو د یوې کلنۍ پروژې په اړه پوښتنې راپورته کیږي. وال سټریټ جورنال په دې مقاله کې لیکي چې افغان پوز او پولیس په افغانستان کې د ثبات راوستلو په خاطر د امریکا د ستراتیژي لپاره مهم دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرپلټونکو یا سیګار د نوي راپور له مخې د دغو ځواکونو شمیر تیر کال 10% کم شوی دی. په همدې حال کې دغه راپور وایي طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په افغانستان کې نورو ولسوالۍ هم نیولې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د سیګار د وروستي راپور په باب واورېدل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست ویان محمد رادمنش سره پرون خبرې وکړې. ښاغلی رادمنش، د سیګار د وروستي راپور په غبرون کې وایي چې په سلو کې 10% د ځواکونو کموالی غټه فیصدي نه ده او دوی ډېر ژر پوره کولی شي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تعلیمي مرکزونو او د جلب او جذب کنډکونو کې کافي اندازه پرسونل شته چې د ځواکونو په لیکو کې د کمبود تشه ډکه کړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتي سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د سیګار راپور څېړي، ولې د ځواکونو د کمښت په اړه د سیګار اعداد اندېښنې وړ نه ده.
تعلیمی مراکز که دمونگ 9000 نفر است او همدارنگ دمونگ په جلب و جذب پروسه کندک که 14 نفر لرو که دغه گپ یا دغه خالیگا دکیی او مونگ کولی سوسی اخفل وظایف لکه مخ که پدیر خطوگ اجرا کن.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د سه‌شنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 15% سرتیری کم شوی دی. د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3,13,000 ښودل شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې سږ کال په رولو سوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم 14.5% ته لوړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ادعا په بشپړه توګه ردوي، وایي چې دوی له تیر کال رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریالي عملیات لرل او کافي سیمې یې تصفیه کړې دي. خو له دې ټولو سره د فوجي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي ځواکونو ته سمه پاملرنه د دوی په لیکو کې فساد او بې اتفاقي د دې سبب کیږي چې د ځواکونو انګیزه کمزوري او خپلې لیکې پرېږدي. د ازادي راډیو ته وویل حکومت کولی شي په ساده لارو د ورته کمبودیو او اندېښنو مخه ونیسي.
هغه تعلیم و تربیت چې سرباز راځي تعلیم و تربیه کوي، هغه سره داسې مسایل په تعلیمي په تربیوي لحاظ باندې ورته د دوی په مغزو کې ځای ورسي چې دا وطن، دا خاوره، دا ملت دا زمونږ ده. موږ که هر څوک یاست، که ازبک یو، که تاجک یو، که پښتون یو، که هر څوک یو، دا سره ورونه یاست او دا وطن په موږ باندې حق لري. او د دښمن په باره کې دوی کاملا معلومات او ته ورکا.
ښاغلی مرخیل وایي د مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تبلیغات کمزوري دي او دا هغه څه دي چې مورال او د ځواکونو لیکې کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شئ. د ارمنستان جمهوري پال حاکم ګوند پریکړه وکړه چې پارلمان د نوی صدر اعظم وټاکي. په ارمنستان کې اپوزیشن ډلې له څو اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. واکمن ګوند ویلي چې د صدارت لپاره به د خپل ګوند کاندید ونه دروي. تفصیل له احمد شیبره.
ټاکل شوې ده چې د مې په اتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابېدو لپاره رایه ورکړي. جمهوری پال حاکم ګوند ویلی دی چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درېمه برخه رایې خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیسون مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګوند د دې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر وهارام بغدا سریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک دري شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رایې اچولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمینې ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند دا اعلان یو لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپله ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د می په درېیمه دې مظاهرو ته نه راځي. د ائتلاف مشر ګاګیت څاروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې ګډې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایې اچولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رایه ورنکړي چې صدر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د څاروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می په اتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیاتې رایې خپلې کړي. پاشینیان پرون اسوسییټیټ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وار له مخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرته یو تن د پارلمان له لورې د دوهم ځل رایې اچونې پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او وار له مخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لورې د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات پښتنه مینا د ادو محترم مشر تبا او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. زه د ازادۍ راډیو یو دایمي اوریدونکو شکلات تنګیوال يم چې د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینه درته غږیز پیغام پرېږدم. زه د دې عبد الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنۍ ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته پیردوس جنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ته چې ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله یم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه موږ ځوانان ډکوو. د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی. موږ با تعلیمه ځوانان در سره ولاړ یو. د داسې پیښو نه به نه ډارېږئ که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د قریې څخه اول السلام علیکم وهم ډیر به هدا په دې خوا باندې سوم چې په یو ورځ مو لاس خبر اعلان په یو برید کې د لاس ورکړه دا هغه چا کړی دی چې پر غاړه اخیستی دی یعنی دایش د افغانستان د پاره د یو سرطان دا نه بولم خبر اعلان خود مرګ نه دی زکه دوی د ظالمانو او د انصافدارانو هغه ظلم او هغه بی انصافي چې دغه ظالمان یې غواړي چې د اولس سره یې وکړي خو په پټه پرده کې وکړي یوازې خبر اعلان دی چې دا ظلم رسوا کوي او خلق په خبروي او بیا قضاوت خلقو ته پرېږدي او د مظلومو خلقو اواز تر عادل خلقو رسوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
افغانستان کې تنیمه بجې شوې خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په اهر کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د هغو چارواکي وایي چې د فیروسکو اړوند یوې سیمه کې یو ملا د ماین د ښخولو په مهال په خپل ماین ووژل شو. د اروزګان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وویل چې په دو ولسوالیو او د غراز مرکز ترینکوټ کې عملیات روان دي. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 سبچوي الکتر لګه شپږاویا تنه ټپیان شوي دي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې پرون د انتخابات د مرکز پر مرکزي دفتر ځانمرګي برید وشو چې الکتر لګه 14 تنه ووژل. د دې برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وو. محمود عباس د اپریل په 23 په یو وینا کې وویل له یهودانو سره دښمني د دوی د مذهب په اساس نه بلکې په ټولنه کې د دوی د فعالیت په اساس وه. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د واکمن جمهوري پال ګوند د پرېکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په 8 نوی صدر اعظم غوره کړي. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د غرض. پر خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب هم لوستلی شئ. ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه لرو د تخبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې بیا هم وخت لرو چې د اروزګان د اوسیدونکو او د هټۍ والو د ستونزو په باب راپور راواخلو. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټۍ والو وایي په دې ولایت کې په دې وروستیو کې اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له امله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړې شوي او ولس یې د اخیستو وس نه لري او کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. بلخوا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤولین د کندهار اروزګان د چارواکو غواړي چې د اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او په خبره چې دغه لارې د سیاسي ګټه نه پورته کوي. له څو ورځو راهیسې په د اروزګان کې دغه ستونزه روانه ده او تر اوسه پورې حل لاره نه ده موندلې. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپورټ لري.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوځي کوم چې اور پرې بلوي. د اورزګان او کندهار تر منځ لویه لاره یادوم، کوم چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اورزګان کې هټیوالو او غریب کاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لاره جوړته خلاصه کړي.
چې دغه لاره خلاصه نه شي استاذه، دغه شان به یوه دانه کریټ لس زره کلدارې تم شا چې ورسېږي. یو پارسل وړې دي وسادي په درې زره دي په څو دي
کمنارمۍ په دا مارکیټ کې په دا بازار کې کندرانو خرڅوي. من په یو سلو شپېته په یو سلو اتیا و نه دی اوس من په شپږ سوه بېنډۍ من په څلور سوه وه اوس بېنډۍ من په دوولس سوه ده.
سوي دي وروره چې اوس کوره زاول زما کور ته مریض پروت دی، زه ښار ته نسم رسولی.
بل پلو بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین د کندهار او اورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې دې ورته حل کړي او په خبره چې یا د لارې جي سیاسي موخو ته د رسېدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
د کندهار پر حکومت باندې هم دلته پر اورزګان کې هم پر ځینو اشخاصو چې هغه غواړي په دې سیاسي استفادې وکړي، د هغو څه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، پر دې لارې باندې کریډټ مه اخئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
سي؟ هاخوا بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغو به لاره خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي.
ګوردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیا ته سنیولې بیا اسین در سر بندر پوسټ پر دغه فلوس په آزاد اس کنه
آزاد
اس چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر مود ولاړې مونږ نیلی ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیوکې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره لست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمه او د عادلانه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سیړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي ته ویل کېږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رایت سی. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون پاساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې پاساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادي معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې وویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله، بې طرفه او قانوني توګه تشکیل سوي. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل سوي دا په دې معنا ده، یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلي وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ سوي او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف مخکې له مخکې نه روښانه سوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون، هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل سوی وي. نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل سوي. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول 14مه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه سوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 14مه ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا د تراجکیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14مه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کومه د په دې اصل باندې بحث وکوي باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله، بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عادلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شوي. پوهنه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بیل دی چې د دیبان دی ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډېر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بېطرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایي او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له څه فکر کوي؟ آیا پیسو په اړه پوهیږئ چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوي او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت اورو چې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه یې کوي. او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وګمه جبار خیلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی و، نو توکي او چیزونه به په توکو او چیزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر با ارزښته شول. په نوره نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم داسې کالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخوانی یونان کې نر غویی او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کارېدل. څه موده وروسته چې خلکو څه ناڅه پرمختګ وکړ، د کالیو په ځای له فلزاتو او د سینګار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کېده. بیا سکې د پیسو په شکل کارېدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږېدلی یو.
په ډېر افتخار سره باید وویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادېږي چې په یونان قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلی، مثلا د غویانو ګلی ته، د پسونو ګلی ته، وزو ګلی ته. بلاخره دغه اصطلاح هم د هغې سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو د سرو زرو راغله چې ورو ورو دا خبره راځي مثلا سیکو ته را چې دا سیکې هم په مختلف شکل وي. البته دوه مخه به یې لرل، شاهانو به زمامداران به یا به په امضا کوله یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ور کېدل. حتی په سیکو کې به یې داسې وخت هم راغی چې په خپله دغه زمامداران چې څوک دي په هغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې د دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادېږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا 8 کلن یم، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به یې لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک دا به په غلو باندې مثلا یا په جوارو باندې په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول، یا حیوانات چې وی اخیستل که پسونه به وو که غویان به وو که نور څه وی، همدارنګه دوکانونو ته به تلل، بل چېر ته به تلل او ټوټه به یې اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول یا به جوار ورکول. مخکې چې سکوک به وو د سکوکو انتقال کول د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و، مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کېږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کېږي، په اسانه باندې ذخیره کېږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کېږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو، کله نوټ غټ کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بې عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي 3 کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، ظاهر شاه پیسې مې په یاد دي، ان نجیب کله پیسې مې په یاد دي، د ربونی پیسې مې په یاد دي، د لزری دغه د زریز دا یو څو ای داود دي. ظاهر شاه ډېری بختوري پیسې وي. چې کله لوړه دغو کې د کومې پیسې چې کدی دی خلکی وی، کدی کارمل وی، کدی تحریک وی، کدی نجیب وی، نو خوان ورکیده، نو خور ورکیده، ایچ بزغوندی دی.
محمد نبی د پیسو ځینې ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نوموړی د اوس وخت د پیسو له برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانیو پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په هکله وایي.
د مورګان به مو ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدۍ باندې کنه د مشهدۍ او چاغه مشهدۍ وړله بازار کې به یې زانو ته به یې هر شی به یې اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسو ډېر فرق ده. خور پخوانی دغه زورګون وو، ازاري به یې ویلې، او بل یو بل پیسې چې د پیسدي به یې ورته ویلې. دغه د نجیب په وخت ډېر په برکت پیسې وو. په خدای چې دا 1000 روپۍ به عمر ټولو خوندې ته مې کالي کړي دي، ځان ته هغه پیسې نه هم لام پاتې شد چې بېرته مې رول پلار ته مې ورکړه. بل تا څو راوړې وو مال، دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستې وو. نو د ننه پیدا مال دغه سور پیسو نه ما دوه دانې اخیستې وو چې زنګون وو.
نوم محمد صدیق دے د پلار نوم ملک عبدالرازق دے تخلص لملے چمائی کے دے رازق کشوے دے چاگر ما قرآن نوم دے پہ یو بین ملیلی سمینار کے پہ دیال لسو شپک پندو سنکار کے چے در نحیش خارجی ہوا دونو پہ انٹر کانٹینٹیل کے دائر شوے ہو ما دخپنی ویلمی مقالین چے استفادہ وکرلا تخلص میں نڑائی وار شو مستعار تخلصونا میں دو پنزل لسو پہ اندازہ بنی دی پہ دیال لسو دے سم کار کے زر دو مدواتو دو پورا نئے غلی شوے ہیں خو خبر دارا چے کغوالی دو کلتوری فرنگی اور تاریخی مسائل و موضوعات سے خبر سے نجن پشیبو کی پرونا واو رہی
کی وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سره کار وو. د کابل اوسیدونکی ولی ولا وایي چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یوه کتاب کې لوستی دی چې د نړۍ په سلو ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت پنځه وګون هم زموږ په کور کې شته، لسګون هم شته ده. او د نجیب د دورې سلګونان د مکسره رنگ تکسور ده پندوس ګونان دي، او یو د خلقیانو د دورې یو پندوس ګون ده چې په شین رنگ کې ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقانی اخلي او په قیمت اخلي. په هغه اساس باندې موږ هغه وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي. او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې اوسپنیزې پیسې دي چې اشرفۍ ورته وایي، چوغی با کلا کلا دا خپل پکالیو که هم گندلی، نو دا هم مون کرشت دی.
پا کابل که ملی آرشیف دا سیزای دی چه بیلا بیل لرغونی با ارزخت شیان پا کی ساتل کی گی. دا آرشیف ملایم هوا پا ویترین که پا سام دول دا نوتونو ساتل دا دیلا مل شوی چه لمرنی افغانی بانک نوتونا تر دیده ما خوندی وی. زمانگ همکارا فرشت مرسل ملی آرشیف تا ورغلی دیاد شیوی زای دیو کار کون که عبدالرشید عثمان سره د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړي ورته غوښی.
موږ تاسو مخ ته هم دا اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ نوټ لري چې دا د شاه امان الله خان دی وخت دی کنه. دغه نوټ څو روپۍ ده؟ اسکا دقیق هغه نه ده په لیکل
شوی، مثلا دا پنځه ګون ده دلته لیکل شوی دی، خو داسې ضعیف کاری پنځه ګون ده، لس ګون ده، پنځوسی ده، اوسدي ده، مختلف ډیزاین باندې یعنې دا چاپېدل.
مثلا
شہید اولاد چاپیے تغیر امان اللہ خان پوکھ کے عکس نہ ہو پیسوں
کی
ظاہر شاہ پوکھ کے صرف دیر لسو و لسم کال کے دیر لسو تلسم کال کے پیسے چاپ سوئے دوی بیا اکسون اپ کی چاپی ده مختلف
پیسې معلومی کی ګوره. مثلا دغه دایده د 20 ده
دا بیا مختلف وختونو کې په مختلف ډیزاینو چاپی ده.
اکس
ما غیا وکس بیا په مختلف رقم چاپی ده،
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه د کاغذ په باندې سولې مونته اکس نه لري. بیا چې راځو ال حضرت محمد ظاهر شاه دلته اکس را پیدا سو پکې چې ال حضرت محمد ظاهر شاه اکس ده. دی خو بیا روزو دلته د ال حضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي دلته بیا غن لري دا عکس نه لري دا څه خبر دی؟ یعنی دا هغه دوی د روپګې
زیاتره ترغې پولیس مثلا دوی او پنځي عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دوی ان څه کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ، خاصه شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې.
بل قطر څه راځو دلته د ال حضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي کنه. تاسو دلته په ویترین کې درې کټاره پیسې دي ال حضرت محمد ظاهر شاه دی وخت لري، او دا به 100 روپۍ دي، 10 روپۍ، 100 روپۍ،
100 روپۍ، 50 روپۍ، 100، 500 او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه اندازې فرق کړه لوغو اولینې پیسې سره تفاوت دا اوسه هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړې سول او خایستم سورنګونه هم ډیر کوم زریان متفاوت دي دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان هم دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خایسته راغلی
دی خو تک راسو دلته
دی خو کې به د سردار محمد داوود خان زمانه سه شاهی مطلقه په اصطلاح ختم مسوله شاهی مشروطه هم ختم مسوله بیا نو جمهوریت نظام سره غویا د پیسې تغییر نوشتکی کې دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وکړه او په ډیر خخ کاغذ او په ډیر خخ شکل باندې مثلا لس روپۍ شل پنځوس سل پنځه سوه او زر روپۍ بیا وروسته د ترکی د وخت پیسې راوتې یا د خلقیانو په عکس تر لرس
ولی
په دې ستاسو دوی ویل چې دا یو دیموکراتیک نظام ده دلته به سه دا نسی چې یو چا عکس پکې راسي بیا د خلکو به د سویل عوام خلکو چې هر پیسې سکونه لري هغه پیسې د سې به اعتبار غوندي
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي ورسره بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 15000 او 10000 چې دم تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دون وټونه چاپړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه ورسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیده هم د خلکانو پیسې چلیده او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به در چلیده تر هغه پورې سه نوی بانکنوټونه راوته ده
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com